دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسمی بجې دی. زه شاهین بنیرې مو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبی ملیحا میرزاده ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. ټټول اول پام کړی د خبرونو سټه پتا. د پاکستان پوز وای سعودي عرب تبا یو دسته لیږي. د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د وطن کارډونو د ختمولو فیصله کړي او د ایران ولسمشر حسن روحانی په درې ورځني سفر هند ته تللی دی. تفصیل: د پاکستان پوز سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې دستې د استولو اعلان کړی دی. د پوز اماریکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي، د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوزیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي. بیان وایي اضافي سرتیري او التوار له مخه موجود پاکستاني پوزیان به له سعودي خاورې بهر نه ځای پر ځای کیږي. د پاکستان پوز د بیان تر هغې وروسته خپور شوی چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا تیره ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر نواف سعید المالکی سره ولیدل. دا پاکستان پوز وای د قبایلی سیمو خلک نور خپل کلو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د پوز د اماریکو دفتر د زیارت په ماخام په بیان کې ویلي، د خلکو شناختی کارت به اوس تمرستو ترلاسه کولو او تګ را تګ لپاره کارول کیږي. پوز د اعلان تر هغې وروسته کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګړو او مخکښانو د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان کې له پوزي چارواکو سره ولیدل. د کوهاټ پولیس وای د تپ سکون کې اسمیرانی په وژنه کې د ککړ کس مجاهد الله افریدی شناختی کارت او پاسپورت یې بند کړی دی. د پولیسو وایان فضل نعیم تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل، روستي معلومات ښایي چې افریدی اوس مهال په دوبۍ کې دی.
دا خو کوم لټس هغه دی وي دوبۍ کې دی او دا کوم یو تلاش جاری دی. د دې کوم هغه دی شناختی کارت او د کوم پاسپورت دی بلاک شې دی مزید دا کوم نه کنه بل هغه ته ټریلنګ نشي کولی.
نعیم ویل د مجاهد افریدی د نیولو لپاره د نړیوالو پولیسو په ذریعه 192 هیوادونو ته وارنټونه مسول شوي دي. اسمارانی د جنوري په 28مه وژل شوی و. مجاهد افریدی پر مغرور سعودي عرب ته تښتېدلی و. د پېښور هایکورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو په خواني ویان احسان الله احسان د مقدمه کړي. عدالت دا حکم د پېښور په عامي پبلک سکول برید کې د ښکار شو کورنو وکیل فضل خان ایڈوکیٹ لخوا دائر کړل شوی درخواست پس جاری کړی دی. فضل خان تیر ماخام مشال ریڈیو ته ویل،
احسان الله احسان اصولی طور باندې او قانونی طور باندې عدالت ته نه پیش کولو په وجه باندې زمونږ تحفظات تاسې ښکاره کېدل، لکه چې حکومت یې هغه ته کوم یو امنستی ورکوي اصولی طور باندې چې دې سزا کړی شوی وي.
فضل خان ویل د پېښور هایکورټ چیف جسټس حکم کړی چې حکومت احسان الله احسان نه خوشی کوي او عدالت ته دې جواب ورکړي چې کله محاکمه کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماسټر سره خبرې کړې دي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال ریډیو ته ویل، اشرف غنی او جنرال مکماسټر تیره ورځ په ویډیوي خبرو کې د کابل د بهیر غونډې ته تیارو په اړه وغږېدل. د افغانستان د سولې په اړه دا غونډه د روانې میاشتې په پای کې کیږي چې پکې به یو شمېر نړیوال استازي ګډون وکړي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د کابل ښار لپاره درې نوي لوړپوړي پولیس افسران ټاکلي دي. د کورنو چارو وزارت یو چارواکي او د کابل د امنیه قمندانې سرپرست محمد سالم احساس بیګا مشال ریډیو ته ویل، دوی د امنیتي حوزو د ټولو مشرانو او مرستیالانو تبادله کوي او دا چې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکوي. احساس ویل نوې ټاکنې او تبادلې د کابل د امنیتي پلان برخه دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په درې ورځني دوره هند ته تللی. تمدا نوموړي د چابهار بندر لپاره د هند سرمایه‌کاري په ګډون د انفراستراکچر یا بنیادي ډانچې په نورو پروژو له چارواکو سره وغږیږي. روحانی د فروری په 15مه حیدرآباد ښار ته ورسید چې ورسره په پلاوي کې وزیران او تاجران هم ول. تمدا چې روحانی د فروری په 18مه نوې دلی ته لاړ شي او د هند له ولسمشر رامنات کووند او وزیر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې دواړه خواوې په تجارتي او اقتصادي یو لړ لوازنامو دستخط وکړي چې یوه هغه د چابهار پروژې په لومړي پړاو کې هند ته د کار کولو اجازه ورکول دي. د ایران مرکزی بانک د ریال ارزښت کمیدو د مخنیوي په لړ کې ګامونه اعلان کړي. دا پس لاغې ده چې په تهران کې د بارنو زرې مبادله سوداګرو خلاف د پولیسو تر کاروای پس د هیواد کرنسی تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د فروری په 15مه مرکزی بانک اعلان وکړو چې په بانکونو کې په پیسو ایښودو د سود د شرې د زیاتولو اجازت ورکوي. دا پس له هغې وه چې روانونه د یو ډالر په مقابله کې د ایرانی ریال قیمت 8.40 ته ورسېد. ایرانی میډیا د مرکزی بانک مشر ولی الله سیف لخلی ویل چې ټول وسایل چې په وس کې دي کاروي به چې بازار عادي حالت ته وګرځوي او له دغه حالاتو راوځي. د امریکایي ډالر په مقابل د ایرانی ریال قدر په سلورو کې یوه برخه په سلاغي ټیټه شوه چې مرکزی بانک په ستمبر کې ویل چې د سود شره به کموي. په ریال څه اثر د هغو اندېښنو له امله هم پرېوتی چې ښایي امریکا د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ 2015 کال له اټومي تړون نه وځي. د روس د بارنو چارو وزارت وایي چې په شام کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره په نښته کې ښایي 15 روسي وګړي وژل شوي وي چې له پوځي عمله کې شامل نه وو. روس دعوه کوي چې هغه رپورټونه ناسم دي چې د روسانو د مرګ ژوبلې شمېر په لسګونه او یا سلګونه ښایي. د فروری په 15مه د وزارت ویاندې ماریا زخاروا څرګندونې لومړی ځل دی چې یو روسي چارواکي د فروری په 10مه د شام په دیره زور سیمه کې په رامیاسته شوې پیښه کې د روسیو وګړو وژل کېدو خبره نېغ په نېغه منلې ده. خرو وویل د ابتدایي معلوماتو له مخې ښایي 15 روسي وګړي په مسله نښته کې وژل شوي وي چې د علت معلومولو هڅې روانې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د شام خواوشه 1500 حکومت پلو ځواکونو لخوا د مخالفو ځواکونو او امریکایي پوځي سلاکارانو په مرکز د حملې د پیل پس دوی په هوایي بریدونو کې خواوشه سل حمله کوونکي وژل. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. زموږ خپرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. پاکستانی پوز پر قبایلو د وطن کارت د لرلو شرط ختم کړی دی. هلته پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پوز ورته د ورکو کسانو د موندلو ډاډ هم ورکړی. د کوارت پولیس وایي د نړیوالو پولیسو په وسیله د آسمه رانی په وجنه د تورن مجاهد پردي نیولو لپاره وارنټونه خپاره کړي دي. د مردان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې سزا شوي د پېښور های کورټ ته تللي خو د مشال وکیلان وایي هغې نشي بریالي کېدی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي ججان داسې کلمې استعمالوي چې د هغوی له رتبو سره سمون نه خوري. قانون پوهان څه وایي؟
که سیاستدان متعلق سپریم کورٹ وایم غلطه خبره ده او که سپریم کورٹ متعلق نواز شریف وایم داسخه خبره نه ده.
زموږ په ونیزه خپرونه جمهوریت کې د پښتنو په ټولنه کې هنر او د دې پر سخت دریزه او جمهوریت د اغیز پاړه اوري.
دا څه چلو شو دوه درې سخت دریزه کسان را پاڅېدل د ټولو خلکو نه وفرغودل چې میله بنه کیږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړمبه موجوده د پاکستان پوسټ سعودي عرب ته د سرتیرو استولو اعلان کړی دی. پوسټ تیر مخام په یو بیان کې ویلي دا پوځیان بهل ته د سعودي سرتیرو د روزنې او هغوی ته د مشورې دنده پر مخ وړي. پوسټ دا بیان تر هغې وروسته خپور کړی چې پرون جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د سفیر سره لیدلی دی. تفصیل د ملیحا میرزاده په راپور کې.
د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې قطعې د استولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوځیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي. بیان وایي اضافي سرتیري او هلته وار له مخه موجود پاکستانی پوځیان به له سعودي خاورې بهر نه ځای پر ځای کیږي. د پاکستان پوځ دا بیان تر هغې وروسته خپور کړی چې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا تیره ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر نواف سعید المالکی سره ولیدل. پوځ په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي دواړو چارواکو په ملاقات کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. ایس پی آر ویلي سعودي ته د پوځیانو استولو پریکړه له ریاض سره د دوه اړخیزه امنیتي همکاری او د تسلسل برخه ده. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ له خلیج همکاری سازمان او د سیمې له هیوادونو سره د امنیتي همکاریو اړیکې لري. پوز دا اعلان پر داسې وخت کړی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په یمن کې د دې عملیاتو له کبله د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات هم خراب دي، ځکه چې دواړه لوري پر یو بل د سیمې د بې ثباتۍ او د مخالفو خواوو د ملاتړ تور پورې کوي. د پاکستان پارلمان د 2015 کال په جولای کې په یوه خوله پریکړه کړې وه چې د یمن په لانجه کې به د هیڅ خوا پلوي نه کوي. هغه مهال د قومي اسمبلی او سینټ په ګډه غونډه کې ویل شوي ول چې پاکستان د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره ورسره اوږه په اوږه ودرېږي، خو د یمن په جګړه کې بې طرفه پاتې کیږي. ریاض او تهران د یمن او شام په شخړو کې د مخالفو خواوو ملاتړي دي. د پاکستان پوځمشر جنرل قمر جاوید باجوا د فروری پر 12 په اسلام آباد کې له ایرانی سفیر مهدی هنردوست سره هم لیدلی ول. هغه مهال پوځ په بیان کې ویلي ول چې دواړو پر دوه اړخیزو اړیکو او د پولې پر انتظام بحث کړی دی.
د ملیحا میرزاد راپور موریده او د پاکستان فوج اعلان کړی چې د قبایلو اوسیدونکي هلته د ورتګ لپاره نور وطن کارت ته ضرورت نه لري. د ایران پوځ تر ماښام تر هغې وروسته وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او مشرانو د پوځي چارواکو سره ولیدل. د غورځنګ غړي وایي چارواکو ورسره د نورو مسلو د زر هواري ژمنه هم کړې ده. نور معلومات د منور شاه په راپور کې و.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو ته د تګ راتګ لپاره ورکړل شوی وطن کارډ ختم شو او پر ځای اوس دغه خلک عام شناختي کارډ استعمالولی شي. تیر ماښام د پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه پیغام کې وویل چې کوم خلک شناختي کارډونه نه لري هغوی بیا هم د راتلونکي مئی تر 1.5 نیټې وطن کارډ استعمالولی شي. دا فیصله وروسته له هغه راغله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد په شمالي وزیرستان کې له پوځي چارواکو سره ملاقات وکړ. د دې وفد مشر محسن داول په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
نو هغه مطابق هغه دا وایي چې په دې باندې موږ پیرنه کار شروع کړی. دویمه خبر ده چېک پوسټونو وه هلته موږ ته دا خبره ویلې شوې وه چې موږ په ټولو چېک پوسټونو باندې دا سی سی ټی وي کیمرا لګوو د دې مونیټرینګ به کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې وفد کې شامل مجاهد خان وزیر وویل چې پوځي چارواکو ورته د لادرکو کسانو په اړه د غابونو پورته کولو باور ورکړی دی.
هغه موږ ورسره ډسکس کړه چې موږ سره خو ډېر غټ ډیسټونه دي په زرګونه خلک دي. نو دې یوه خبره وکړه چې کم زموږ سره که چېرته موږ سره وو نو آگې چا ګناهګار نو نه خو به دغه درته پرېدو لیسټونه راکړي او که چېرته موږ سره نه مطلب نو بیا یا د موږ سره یې مجرمان وي نو هغه جرګه ته وړاندې کو مطلب سزا مزا وته تجویز کوي آبه شي. ایچ کیو کې موږ ته یو کوارډینیټر کې نولې دا چې کوم موږ پښتون تحفظ مومنټ کسان دي هغه ورسره رابطه کوي هغه ته لیسټونه جمع کوي. نو جی ایچ کیو ته به موږ لیسټونه لیږي نو هغه نه به عمل پکې کیږي. کم سواد خلک شو کم مطلب نور د وزیرستان یا د باجوړ یا مطلب نور پښتون کم خلک ورکتي.
مجاهد خان وزیر زیاته کړه چې د ماینونو مسله زیاتره په جنوبي وزیرستان کې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد به د خالی په ورځ د جنوبي وزیرستان له پوځي چارواکو سره ملاقات کوي او پکې به د ماینونو پاکولو مسله پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د امریکا پر هغه هڅو اندېښنه ښودلی چې ورسره هغه هیواد د ترهګرو د تمویلونکو په سار لیست کې شاملېدای شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا ډول اقدامات دغه هیواد اقتصاد اغیزمنوي. په دغه اړه باندې نور معلومات پامیر ساحل راکوي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ د تمویلونکو په لیست کې د شاملولو امریکایي اقدام زخت اندېښمن کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې ویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې امریکا د تورو او ناقانونه پیسو د څار له یوې ادارې چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومیږي څخه غوښتي چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو څار کیږي. رویټرز خبري ایجنټس د سه‌شنبه پر ورځ په یو ځانګړي رپورټ کې ویلي ول چې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان له هغه فهرسته وساتي. په دې نوملړ کې په شاملو هیوادونو کې نړیواله پانګونه ګرانیږي ځکه چې په نړیوال کچه د داسې هیواد د پیسو ورکړه راکړه څارل کیږي او د تورو پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل مخنیوي هڅه کیږي. ټاکل شوی چې د مالی څار د دې ادارې غونډه راتلونکې اونۍ په پاریس کې وشي چې پکې به د امریکا په خواست باسونه او پریکړې کیږي. خو د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر رانا افضل خان وایي امریکا، فرانسې، جرمني او نورو هیوادونو ته یې ویلي چې تر ټاکل شوی غونډې مخکې د پاکستان په لیست کې نه اچوي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل له ټولو هیوادونو غوښتنه کوي چې دوی د لومړی خپلو اقداماتو ته پریږدي.
ان تمام ممالک سے اور بشمول امریکہ خود ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے.
دوائی مگد امریکہ پر شمول ٹول ہیوادوں توایو چ پدی لسٹ کے پاکستان دے شامل ولو جواز نشتا. راتوں کہ انہی دے پاکستان پاڑا بیا کتن کیگی کپا ہاگی بیا کتن کی سوال نو دوی خبر کولے شی تر دی مخ کے دا ویل چ پاکستان دے تر جانگڑی چار لاندے را وستل شی دا یو سیاسی کار دے چزما پر نظر مخصوص تے پاکستان پاڑا دے
پاکستان کے لیے مخصوص طور پہ کی جا رہی ہے.
رانا افضل خان دا سرگندونی پر داس وقت کڑی دی چ چار شنبے پر روز پاکستانی حکومت اعلان وکڑ چې د حافظ سعید دوه ادارې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې راولي او شتمنۍ یې کنګلوي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د کوټ پولیس وایي د زده کوونکي اسما رانی په وجنه کې د ککړ مجاهد پردي شناختی کارډ او پاسپورټ یې تړلی دی او هغه نور نشي کولی چې نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پولیس ویان فضل نعیم پرون مازیګر مشال لیډو ته وویل فورنسک یا طبي راپور ښایي چې مجاهد اپریدي او د غورور صادق اپریدي دواړو پر آسما ډزې کړې وي. تفصیل د پامیر ساحل نور.
د کوټ پولیس وایي د زده کوونکي آسمه رانی په وژنه د ککړ کس د نیولو هڅې یې تیزې کړې دي. د پولیسو ویاند فضل نعیم د پنځشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل مجاهد الله اپریدی د جنوري پر 28مه د آسمه تر وژنې وروسته سعودي عرب ته تښتېدلی و. نعیم وایي دوی د اپریدی شناختی کارډ او پاسپورټ بند کړی دی او د نړیوالو پولیسو له لارې په 192 هیوادونو کې د هغه د نیولو هڅو ته دوام ورکړی.
دې مجاهد الله تلاش شروع شوی دی. دا خو کوم لیټسټ هغه دی وي دوبۍ کې دی. د دې کوم هغه دی شناختی کارډ او د کوم پاسپورټ دی
اب آسما رانی په ایبټ آباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې وه. د دې خور صفیه رانی د فبروري پر 15مه مشال راډیو ته ویلي ول چې آسما د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کوارټ ته تللې وه چې مجاهد الله اپریدي او صادق الله اپریدي د کور مخې ته وویشته. د کوارټ پولیسو د جنوري پر 1 ویلي ول چې د آسمې د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله اپریدی نیولی دی. د پولیسو ویاند فضل نعیم وایي د پنځشنبې پر ورځ یې طبي رپورټ هم ترلاسه کړی چې ښیي دواړو ورونو پر آسمې ډزې کړې وې.
درې ګولې لګېدلې وه، هغه میچ شوې دي. هغه ته کوم ګولې باندې دا لګېدلې وه، کوم ملزمان اغست شوي دي، هغو نه کوم الی قتل برامد دی که نه؟ همدغه الی قتل دی، په همدغې باندې دا لګېدلې دي. دوی تماشې دونه برامد شوي دي، دواړه تماشې په دې قتل کې
د آسمې رانی تر وژنې وروسته سپریم کورټ هم د پیښې نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته یې امر وکړ چې ککړ کسان دې ژر تر ژره گرفتار کړي.
د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې سزا شویو کسانو په پېښور های کورټ کې درخواست داخل کړې ده. د دې کسانو وکیل وایي پرونی په خپل درخواست کې دغه کسانو د بیګناهۍ ذکر کړی دی، خو د مشال خان وکیلان بیا وایي د اپیل به ناکامه شي او زیاتوي چې دوی د خوشو شوو کسانو پر ضد هم های کورټ کې درخواست جمع کړي. منور شاه نور تفصیل راکوي.
د زیارت په ورځ د پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې سزا شوي 14 کسانو د دې فیصلې خلاف اپیل جمع کړی دی. د فروری په 8مه په هری پور زندان کې د دغې مقدمې په فیصله کې د ترهګرۍ ضد عدالت په نوموړي ډز کوونکي ملزم عمران علي ته د مرګ او نورو 150 ملزمانو ته د قید او جرمانې سزا اورولې ده. په یاد اپیل کې د عمران علي وکیل وایي چې د نوموړي خلاف کافي شواهد نشته، نو ځکه دی د هغه سزا ختم کړل شي. په دې اړه د مشال خان یو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل آئین او قانون هر چاته د خپل فیصلې خلاف په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکوي، خو دی په دې نظر دی چې دا به کامیاب نشي.
په دې کیس کې چې کوم ایویډنس و دغه بنیاد صرف دا دی چې یو سرکمسټانشل ایویډنس دی چې کوم تمغه واقعیتي شاهد ویلی شو. دویم دی هغه ویډیو کلپس دي چې دغه بنیاد باندې موږ ته یو ډایرکټ ایویډنس شکل وکولی شو چې دغه بنیاد باندې بالکل ملزمانو نه پخپله برامشي ویډیوز دي چې کله یې په دې لینچ کې حساب غستا، نو هغه پر ریکارډ باندې غوښته شو او هغه بیا ترو فورنزیک لیبورټری رپورټ کوټ کې شامل شو د ایویډنس په تور باندې. تاسو که خیال کړئ تقریبا د نن نسو میاشتې مخکې په کراچۍ کې یو واقع شو. د رینجر اهلکارانو یو کس فشته او صرف داغی کے واحد ثبوت ہے ان آغا یہ ویڈیو کلپ ہو آگے ویڈیو کلپ کو بنیاد باندھی آغا رینجر اہلکاران تا ڈیتھ پینلٹی ملاو شوا او آغا اب کو سپریم کورٹ اب ہل پاتے شوا
ممتاز خان وائی ہل لری چی ہائی کورٹ با داغا فیصلہ بدل نکری نوموړي زیاته کړه چې د چهارشنبه په ورځ په پیښور های کورټ کې د هغو شپږشتو کسانو خلاف هم اپیل جمع کړي چې په یاد مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت خوشی کړي دي. مشال خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر کال اپریل میاشت کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجنو زده کوونکو وجلی وو چې وروسته د پولیس په تحقیقاتو کې ثابته شوه مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي ججان د لپاره نامناسبې کلمې کاروي چې د جج له رتبې سره سمون نه خوري. نوموړي د خبره تیر ورځ د احتساب عدالت تر وړاندې کېدو وروستو خبریالانو ته کړې. په وروستیو کې سپریم کورټ د نواز شریف د مسلم لیگ ځنو نورو مخکخانو ته هم د عدالت د سپکاوي نوټسونه ورکړي. نو که قاضیان نامناسب الفاظ کاروي او یا او بیا سیاسي مشران د عدالت سپکاوي کوي نو د دې نتیجې څه کېدی شي د منور شاه په راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای د ججانو رویه ورسره سمه نه ده او بیلابیل نامناسب نمونه ورته اخلي. نوموړي تېره ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې له حاضرېدو وروسته خبریالانو ته وویل ججان چې له ده سره کومه رویه کوي دا د یو جج له منصب سره نه ښایي. نواز شریف زیاته کړه
د اعلی عدالتونو ججان صاحبان چې دا وخت زموږ لپاره کوم نمونه استعمالوي زما په نظر دا د دوی له منصب سره نه ښایي بلکې دا د دغه منصب سپکاوی دی. هر ورځ موږ په رسنیو کې اورو چې ججان صاحبان زموږ لپاره د ډان مافیا او غلو ډاکوانو نمونه کاروي. آیا دا هم د توهین عدالت په زمره کې راځي کنه؟
جمله کسته هه یی کس کی توهین ہو رہی ہے.
په دې اړه د قانوني چارو ماهر او سینیر وکیل قاضی انور وویل چې وړاندې د اعلی عدالتونو لخوا دا ډول رویه مخې ته نه راغلي. نوموړي زیاته کړه
آیا جج دا خبر پوری شي چې جج د پبلک سپیچز وکړي، جج چې د سیاسي تقریر جواب دی ورکړي؟ دا د جج منصب نه دی او دا عدالت دا خطر دادی چې دا کمکم څوک کوي نو شهید کوي که سپریم کورټ کوي جواب غزل در غزل او جواب غزل دا مناسب دی.
قاضی انور اویل چې د دې مخنیوي په کار دی او دا کار هم یوازې اعلی عدالتونه کولی شي. دا چې د دې با په ملک څه اثرات وي قانون پوه او سینیر وکیل لطیف افریدی په دې اړه وایي
ادارو په حق لا سیاستدار متعلق سپریم کورٹ وہی غلط خبر ادا اور سپریم کورٹ متعلق نواز شریف فہم خبر ادا عدلیہ او ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ او مقننہ دا دری شکم دی دا سٹیٹ اہم اداری دی لوچی دا دری دی او بل مخالف شی نو نتیجہ بے سکی گی دا ادارو با عزت نزیاتی گی او پا ملک با استحکام نہ پیدا کی گی او په ادارو به خلق او اعتبار کمیږي او هغه به ملک لپاره نقصان وي.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای کې د شتمنیو نه په ډاګه کولو له وجې نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهله ګرځولې وو. دا مهال د نوموړي خلاف په احتساب عدالت کې د هغه د شتمنیو په اړه اورېدنه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو تازه راپور په پاکستان کې د ښځو حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. چهارشنبه په ورځ په خپور شوي راپور کې راغلي په دغه هیواد کې د جنسي توپیر سطح لوړه ده او د تعلیم، روغتیا او روزګار له پلوه د ښځو حالت ښه نه دی. د مشال لیډو خبریال ملیحا میرزاده د پاکستان د پښتون میشتو سیمو د ښځو د ژوند پر حالاتو، ستونزو او د هواري په لارو چارو راپور جوړ کړی دی.
د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو ګرځول شوی چې پکې د ښځو د پرمختګ په لړ کې د زیاتو ګامونو ضرورت په ګوته شوی دی. د رپورٹ لمخه په پاکستان کې د اتل لسنا تر نه سلويخت عمر لرون کې خواوشه 12% خزي په مسلسله توګه د تعلیم صحت او روزګار لمسلو سره مخامخ دي او په کم عمرونو کې ودونه کیږي. په دې رپورٹ کې بیا د کلیوالو سیمو پښتنو خزو خراب حالت په ګوته شوی دی. یو پښتنه فعال ناهید افریدی پښتنو خزو ته د ورپېښو ستونزو یادونه کوي. خو وايي یو مهمه مسله دا ده چې خزو ته نه خو په ترقیاتي منصوبو کې پام کیږي بلکې د فیصله سازۍ اختیار نه لرلو له امله هم ستونزې بې غوره پاتې شي.
د پښتنو سیمه کې یو خو تعلیم ریشو ډېره زیاته کمه ده. د صحت حوالی سره چې کمی نصوبو ته یاد دلته کې بالکل نشته. خاص کر د فاټه حوالی سره وګوري انته کې خو ته تعلیمي د ادارې اړو نشته.
لتونه ورکړي چې خزه هم د آبادۍ یو مهمه برخه جوړیږي. د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وای د خزو د خرابو حالاتو ترشا سماجی او ریاستی رویې دي چې د حل لپاره باید ورته پام وشي.
د ریاست ترجیحات بدلول ډېر زیات ضرورت دی. د ریاست بجټ چې کم دی هغه د ویلفیر بجټ نه دی، خو هغه بیا هم صحت تعلیم روزگار بندی لگول پکار دی سڑک سرا یا دا میٹرو جوڑول سرا یا دا دسی دا غٹ غٹ منصوبے جوڑول سرا نہ دلتا خلکو تا زیادہ فائدہ نشتا. خلکو تا زیادہ فائدہ ہلئی چکل دلتا کوالٹی ایجوکیشن خلکو تا ملاوشی، کوالٹی صحت سہولیات ورتا ملاوشی، روزگار ملاوشی، الب دا خلکو تا فائدہ نو پکار دا دے چوڑ خلکو حکومت خپل ترجیحات بدل کی اول بڑ الخ لدا چ خلق چی دی اگے پخپلم فیصلوں کی جی سک قول پکار دی اور خزو حق کے فیصلے چی دی اگر پخپلا خزی تک قول پکار دی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا خزو دا خیر خیگڑی کمیشن مشر نیلم تورو وای دا خزو دا حالت خکولو پا برخه کی دا دوی حالی سلی روانی دی. هغه وای دوی خپل تگلاری حکومت تور کردی دی خو پر هغه باندی کار قول با وخخلی.
اکنامک امپاورمنٹ اوس هم مونږ لکه لګیا وی په سی پیک باندې کار کوا په کمیشن کې چې بده کې بده خزه سرولی خزه دا واړه واړه لون اخ باغې باندې کار کوو خو دې طویل وخت لپاره کار کول غواړي. د اکنامک امپاورمنٹ ډېر زیات ضروري پکار دی او حکومت لګیا وی بس کوي. مونږ بیسیکلی ریکمینډیټری باډي یو ریکمینډ کول شو پالیسی زمونږ د قانون د لاندې مونږ دا خپل طرف ته کوشش کړی دی. کم از کم مونږ دا مشینری جوړ کړ چې په 23 ډسټریکټو کې مونږ خپل ډسټریکټ کمیټې جوړ کړې اوس باغې دبادب کار کوي لکه دی فبروري نه او هغه به مونږ ته مسایل کول مخکې کوي که الته کې داسې کیسونه کیږي یا الته کې سکول نه یا صفاو بني یا لکه سانیټیشن نه دی به دا خبرې اوسې ته یو مونږ ته بیرو.
د نیلم تورو په خبره د روان کل تر اخیره به په جنډر مانیټرینګ انفارمیشن سیستم کار سر ته ورسیږي چې په خبره د دغه میکانیزم له لارې به ورته معلومیږي چې په کوم ځای کې ښځو ته څه مسلې دي او حالت یې څه دی. کارپوهان وایي د ښځو د حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې هغه خنډونه له منځه یوړل شي چې د ښځو د پرمخ تللو مخه نیسي.
د مليحه مرزاده راپور مورید او د پېښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان پر ضد مقدمه وچلی. دا خبره د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د ښکار شو کورنیو وکیل فضل خان تیر ماخام مشال لیډو ته کړی ده. نوموړی وایي عدالت له حکومت ته د احسان په اړه ځواب غوښتی. منور شاه له فضل خان پوښتنه کړې چې های کورټ ته ولې تللی دی.
د پېښور های کورټ کې دا ریټ پټیشن کم چې مونږ فایل کړی او دا ځکه چې په شپږم د فروری 2019 کې چې د تحریک طالبان کم ویاندو احسان الله احسان هغه امنیتي ادارو ته یا ځان سپارلی و یا هغه دوی په خپله گرفتار کړی و. نو هغې نه پس د دې اصولي طور باندې او قانوني طور باندې عدالت ته نه پیش کولو په وجه باندې زمونږ تحفظاتو تاسې ښکاره کېدل په میډیا باندې د هغې پیش کولو سره لکه چې حکومت یا هغه ته کم یو امنستی ورکوي یا نه سزا کوي او اصولي طور باندې جي چې دی سزا کړی شوی وي.
سمه ده. فضل خان دغه کې چې تاسو دا پیټیشن جمع کړو نو پېښور های کورټ پکې تاسو ته څه حکم واورو؟
جی دغه پیټیشن خو تر سونه وخته پورې داسې زوړند او د وفاقي حکومت نه صوبایي حکومت نه د هغه ادارو د چا په ولکه کې چې د احسان الله احسان دی هغه هم مونږ فریق جوړ کړو او داسې نور کم وزارت دفاع دا ټول ما فریقین جوړ کړو. زمونږ پېښور های کورټ چیف جسټس په بنچ کې موجود و سره د یو بل جج هغه بیا دا اډر وکړو چې زمونږ په خواست باندې دا اډر وکړو چې احسان الله احسان د حکومت نه خوشې کوي او پاتې شو تر څو پورې چې دینه کومې پلټنې بیا دې کمپلیټ کړي او بیا دې عدالت ته دا اوه چیره کله دې عدالت ته پیش کړي. بیا په دې کې هم پیښې وه بیا حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې داسې یو ټوس جواب کې مونږ ته راکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبې یو نیمه بجه کېدونکې دا د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان په سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې دستې د استولو اعلان کړی دی. د پوځ اماړیکو دفتر تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوځیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پرمخ وړي. د پاکستان پوځ وایي د قبایلي سیمو خلک نور خپلو کلو ته د تګ لپاره وطن کار ته ضرورت نه لري. د پوځ د اماړیکو دفتر پرون ماښام په بیان کې ویلي د خلکو شناختي کارډ به اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره کارول کېږي. د کوهاټ پولیس وایي د طب زده کوونکي اسمه رانی په وژنه کې د ککړکس مجاهد الله افریدي شناختي کارډ او پاسپورټ یې بند کړی دی. د پولیسو بیان په ځل نیم تیر ماښام مشال ویډیو ته ویلوستي معلومات ښایي چې افریدي اوس مهال په دوبۍ کې دی. د پېښور هایکورټ وفاقي حکومت امر کړی چې د وسوالو طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان دې مقدمه کړي. عدالت دا حکم د پېښور پامی پبلک سکول برید کې د ښکار شو کورنیو وکیل فضل خان اډوکیټ لخوا دایر کړل شوی درخواست پس جاري کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماسټر سره خبرې کړي دي. د ولسمشر سرپرست ویان بیگا مشال ریډیو ته وویل اشرف غنی او جنرال مکماسټر تېره ورځ په ویډیویي خبرو کې د کابل د بهیر غونډې ته تیارو په اړه وغږېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په درې ورځنۍ دوره هند ته تللی دی. د مدان نوموړي د چابهار بندر لپاره د هند سرمایهکارۍ په ګډون د انفراسټرکچر په نورو پروژو له چارواکو سره وغږېږي. د ایران مرکزي بانک د ریال ارزښت کمېدو د مخنیوي په لړ کې ګامونه اعلان کړي. دا پس له هغې ده چې په تهران کې د بارنو زرې مبادلې سوداګرو خلاف د پولیسو تر کاروایۍ پس د هیواد کرنسي تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. او د روس د بارنو چارو وزارت وایي چې په شام کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره په نښته کې ښایي پنځه روسي وګړي وژل شوي وي چې په پوځي عمله کې نه و شامل. روس دعوه کوي چې هغه رپورټونه ناسم دي چې د روسانو د مرګ ژوبلې شمېر په لسګونه او یا سلګونه ښایي.
مهم خبرونه مورید او اوس د پاکستان قومي مطبوعاتو تکتنه کوو. زموږ همکار پامیر ساحل ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
پاکستانی ډیلی ټایمز نن په ادارې کې لیکلي د جنوبي وزیرستان د نقیب الله مسعود وژنې د هیواد مدني ټولنه وهڅوله چې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدا لامل دی چې سپریم کورټ د دې موضوع نوټس واخیست او امر یې وکړ چې انصاف باید ژر تر ژره وشي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر راونور د مسعود په وژنه کې ککړ بلل شوی چې ممکن د عدالت ته حاضر شي. انوار سپریم کورټ ته پاستولې لیک کې ویلي بې ګناه دی او د مسعود د وژنې پر وخت په هغه ځای کې نه و. سپریم کورټ هم د هغه د نیولو پر ځای د حفاظتي ضمانت ورکولو امر ورکړی. خو ورځپاڼه وایي تر هغه وخته چې انوار عدالت ته نه ورځي د هغه د غوښتنو منل ښایي ګران کار شي. بل دا چې عدالت ته نه ورتګ به د دې مقدمې روڼوالی هم زیانمن کړي. ډیلی ټایمز زیاتوي پښتنو خو په اسلام آباد کې لس ورځنی احتجاج وکړ او د نقیب مسعود د وژنې په اړه یې د انصاف ترڅنګ نورې غوښتنې هم په ډاګه کړې. اوس دولتي ادارو ته پکار دي چې خپل کار په سمه توګه پر مخ یوسي. هلته پاکستاني ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په خپور شوي رپورټ کې د پاکستاني ښځو د وضعیت موضوع نوره هم روښانه شوې ده چې څنګه هلته ښځې له یو شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه رپورټ وایي چې سندې او پښتني نجونه د پاکستان د نورو هغو پرتله له لا زیاتو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دي او وضعیت یې زخت خراب دی. ورځپاڼه وایي د پاکستان ټولنیز نظام او ټولنه ښځې یوه ټیټه طبقه بولي او له هغوی څخه تمه لري چې د خپل ژوند په اړه هم د پریکړو پر وخت د سړیو خبره ومني. ورځپاڼه وایي ان د روغتیا په مسأله کې ښځې د سړیو د احکاماتو پابندې دي او همدا لامل دی چې په پاکستان کې ګڼې ښځې د کم خونۍ او خوار ځواکۍ ښکار دي. ډان ورځپاڼه زیاتوي دا یوازې د صحت نه بلکې د ژوند نور موضوعات هم دي چې ښځې اغېزمنوي او وخت راغلی چې د ټولنې د نیمایي برخې یعنې ښځو په اړه رویه او چلند بدل شي چې هغوی د ښه ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي امریکا غواړي پاکستان د هغوی هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره سره لکېږي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانډ په لیکنه کې ویلي د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د تنقیدي نظر پلویان په زیاتېدو دي. ملیحه مرتضا د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له خولې لیکي امریکا داسې اشاره ورکړې ګواکې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملول غواړي چې د ترهګرو سره د مالي مرستو د مخنیوي لپاره د کافي ګامونو نه پورته کولو په سر تر سار لاندې دي. د دغه چارواکي په خبره دا په نړیواله کچه د پاکستان د یوازې کولو یو ګواښ دی. رسپانه لیکي امکان دی چې امریکا دا خبره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ادارې پر ډکې وکړي چې راتلونکي اونۍ په پاریس کې کېدونکې ده. دغه اداره د ترهګرو د مالي سرچینو او د غیر قانوني پیسو سپینولو مخنیوي لپاره جوړه ده. د پاکستان د وزیر اعظم د مالي چارو سلاکار مفتا اسماعیل ویل چې د مالي چارو د ګامونو کاري ډله به په دې معامله رائے اچوي. تر دې مخکې هم پاکستان د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې په دغه فهرست کې و. چارواکي اندېښنه لري چې یو واري بیا د سار په فهرست کې له شاملېدو سره به په داسې حال کې نړیوالو منډیانو ته د پاکستان په رسایي کې خنډونه مخې ته راشي چې اسلام آباد په روان اوړي کې د خواوشا $3 بلین قرضې د واپس کولو تیاری کوي. رسپانه لیکي په دغه فهرست کې د شاملېدو نه د ځان بچ کولو لپاره پاکستان د دوو ډلو جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت فاونډیشن خلاف بندیزونه ولګول. امریکا له کلونو راهیسې له اسلام آباد غواړي چې د لشکر طیبه خلاف ګامونه پورته کړي. دغه ډله باندې هندتور پورې کوي چې د 2008 کال د ممبئی ترهګرو حملو تر شا یې لاس لرلو. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه ډېر کسان تنقید کوي چې د امریکا خلاف به سختې خبرې کولې که څه هم د امریکایي حکومت په مرسته او زور یې حکومت تر کلونو د کار کولو جوګاو. خو د رسپانې په خبره اوس هم دغه خبرې یا کار ماضي نه دي. رسمانه لیکي شپېته کلن کرزی اوس هم په سرخار کابل کې له مهمو خلکو سره په رابطه کې دي. رسمانه لیکي په داسې وخت کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو تشدد خلاف بوخت دي او بلخوا ورته کورنۍ سیاسي مسلې هم موجود دي. د حامد کرزی د تنقیدي نظر پلویان سیوا شوې دي.
د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د پوزي صاحب په داخل کې فعالیت لري چې له همدې کبله ناروغان د تلاشیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د نجیب الله لوخیل راپور و.
د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ روغتیایي کلینیک د ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ د امنیتي ساحې دننه دی. نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتک پر مهال څو ځایه تلاشي ورکړي. د ولسوالۍ روغتیایي کلینیک چې د ورځې لخوا تر 200 ډېر سراپا یا او پی ډي ناروغان لري د شدیدو امنیتي تدابیرو له کبله د شپې له یو مخې تللی وي او ناروغان نشي ورتللی. د کلینیک په انګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکي مشال رادیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولېږدول شي.
کلینیک چې دای د نظامي ساحه کې داخل کې ده موږ غواړو چې دا بیرون وبسو. داسې ساحه کې چې هلته مشکل نه موږ حالو
کلینیک په داخل دی او ولسوالۍ په چوکاټ کې دی او هغه طرفه نه صحیح ولادي مریضونه رسي او مشکلات زیات وي تا تلاشي ورکوي تلاشي باندې داخل شي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د روغتیايي مرکز ډاکټران او کارکونکو هم اندېښمن دي چې په ډاډه زړه چاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیايي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یو روغتیايي کارکونکي سمینه خپل ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
د کلینیک البته په نظامي ځای کې دی او مریضانو کې ډېر دي تقریبا 2500 په دې کې لري. دا کومي خلکو نور دولتي اړوند چارواکي د په برخه کې رسي یو تصمیم ونیسي چې د کلینیک د نظامي ځای نه بیا کوم ځای ته پیښ کړي دا به خبره وي.
د خپل اصل ځای جوړې چې کله ورته راول د کډی کله ملګری کډی په کوجه سره رواني ولې دا کوي ملګری دي ته انتقال شي دا به هم لاروغن څه نه تنه پر برشي هم موږ کارکونکو ته او دا چې دایته مریضان اړ دي نه شته چې دګینه کله شي چې ولې کارول نه لې افریقا دي او نه ولې دي مریضان چې کله شپه کې موږ پېنو کوي نه شو کولای.
د خوست د امیر اختیار برستان ډاکټر ګل محمدین وایي چې د دوی وزارت د روغتیايي مراکز زودی جوړول لپاره د ځمکو د اخیستو بودیجه نه لري. نو کچیر زایی اوسیدونکو کلینیک لپاره په ګډه ځمکه ورکړي بیلزنده به حالت د نوې روغتیايي مرکز مرکز لپاره ودانۍ جوړې شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستونزه منی وایي. کلینیک د ځمکې د نشتون له امله د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر څنګ فعالیت کوي.
کلینیک چې په کوم موقعیت کې قرار لري تاګ د عامو مریضانو د دې لپاره ستونزمن ده. موږ ته په تلاش کو صرف ستونزه د ځمکې ده. ډونر مو پیدا کړی، بودیجه موجوده ده، ولایتي اداره دې ته ژمنه ده، هوډ لري چې دلته کلینیک د خلکو ته په مناسب ځای کې جوړ کړي.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي نیوکه کوي چې ځایي ادارې د اداري کمپلیکس، هوایي ډګر، د ښوونکو د استوګنې یوه پروژه، د برښنا سب سټیشن، صنعتي پارک او نورې ټولګټې پروژې چې ټول خوست پورې مربوطې ګڼل کېږي د دوی په سیمو کې پلي کړي، خو په بدل کې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په روان کال کې له کندهاره د شاوخوا 1.35 میلیونه ډالرو په ارزښت 40,000 ټنه وچا او تازه میوه بهر ته لیږل شوې ده. په دغه اړه باندې صادق رښتینی له کندهاره راپور راکړی دی.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر وویل چې په روان کال کې له کندهاره 4,200 ټنه طبیعي نباتات، حبوبات، وچا او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوې. د ښاغلي زهیر په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزښت 1.35 میلیونه ډالره کیږي. د نوموړي په وینا د صادر سوو تازه میوو ډېره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه 9,900 تللې ده او تازه میوه 4,600 تللې ده. طبي نباتات 4,980، بوبات 3,000 ټنه تللې دي. په مجموع کې دا ټول 1.25 میلیونه $1,000,000 په ارزښت باندې دغه صادرات سږکال مخته وچي او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږکال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عین وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله یې افغان سوداګر او باغلرونکي له مالي تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخش کې کوم مشکلات دغه دي چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لاره لري. موږ د پاکستان پر لار باندې هندوستان ته مال صادروو. خوښ کوم کسټمر چې دي مشتري هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي. لسم تاریخ ته موږ یې شلم تاریخ ته نسو رسولی. دا عمده مشکل لرو چې یا دلته لار باندې د واکا بارډر بند کړی دی هندوستان سره، یا زموږ بارډر بند کړی د افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرونکو وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
راپور موریدو په افغانستان او پاکستان کې کرونا پښتانه اوسې خو لیکلان وایي د پښتو کتاب چې خپور شي نو له زرو جلدونو زیات نه خپرېږي او په هغو کې هم زیاتره ویډیا ډالې کیږي. په دغه اړه باندې د نجیب عامر راپور ته وکړو.
له پخوانی ولې تر اوسه پښتنو شاعرانو د شعر مینوال هیڅ کله هم تګی نه دی پریخي، بلکې دا غوی د ذوقي تند د خړوبولو لپاره د شعرونو پیمانه پر خلکو ویشل دي. خو پښتنه دا ده چې روانو بدلونونو او د کمپیوټري نړۍ جدید وسایلو او ټولنیزو رسنیو اوسنی پښتو شعر باندې ساغیز کړی دی کنه. وهمي او رګزې د ټلو سیدونکي او د پښتو مرکه پښتونخوا ادبي جرګې غړی دی. د تیرو لسو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي ټولنیزو رسنیو د چاپي کتابونو نه بازار وړی دی.
هغه دا وجه کېدلی شي چې لکه یو کتاب یو شاعر یا ادیب چاپ کولو نو هغه به زما په خیال یا 1000 ټوکه یا 1500 ټوکه به چاپ کېدو، نو 1000 یا 1500 کسانو ته به ورسېدو. اوس په فیسبوک له لارې یو یو شاعر ادیب سره په زورونو په زرګاو خلک ملګري وي، نو هغه چې یو کلام خپور کړي نو په زرګونو خلکو ته ورسېږي.
ټولنیز رسنۍ محدود کلونه وړاندې مخې ته راغلي، خو چاپخانه لسګونه کلونه پخوا د پښتنو سیمې ته راغلې ده. خو دا چې خلک د اسانه او ارزانه وسایلو پسې ګرځي، نو ښایي یو لامل به دا هم وي چې خلک پر ځای د پر کتاب پیسې ورکړي، پر لیکې نړۍ ته سر ورښکاره کوي او شعرونه لولي. د دیر صدیق الله عثمان خیل چې اوس د سعودي عربستان په ریاض ښار کې مزدوري کوي، همدا خبر راته وکړه.
زه به دا ووایم چې لکه زه په خپله باندې د شعر و شاعرۍ ډېره مینه لرم، ډېر شوق لرم او شعر شاعري ډېره ګورم. او مونږ اوس په فیسبوک او ټویټر یوټیوب دغه شان دا رسنۍ ډېر کاروو، په دې باندې لکه دا یو اسانه توګه، دا یو اسانه ذریعه ده. او پخوا مونږ د پېښور خیبر بازار نه کتابونه راغوښتل او په هغې باندې ډېر وخت لګېده او ډېر ټایم به مصرف کېده، نو اوس دا مونږ ته بالکل په ارزانه او په ویډیا توګه باندې مونږ کولی شو شعر و شاعري دغه شان نور مطبوعات نور معلومات وګورو حاصل کړو.
خو په کوټه کې د کتابونو د خپرولو او خرڅلاو د یو مرکز مشر باز خان علمیار وایي د ټولنیزو رسنیو اهمیت په خپل ځای، خو د ذوق خوندان یوازې پر دې بسنه نه کوي او د ښو شاعرانو په کلامونو پسې د کتابونو دوکانونو ته ځانونه رسوي.
زه دا وایم دا خالی د هغو خلکو دپاره دغو د فیسبوک کتابو د انټرنیټ کتابو کار کړی دی، کومو خلکو چې مخکې هم په پیسو کتاب ناست، چې د فن کمزوری نه زما په خیال کې څوک دا پیسه لکوي چې زه پیسې ولې پر وکړم په فیسبوک تر هغه ډېر خلک ویني، نو دا زما په خیال غلط فهمي ده. ولې دا د فیسبوک غزل چې دا خو درې شپې بعد چې دا هغه اوبیکټ ګرون ته ځینه.
باز خان علمیار وایي داسې شاعران هم شته چې هم پر فیسبوک زیات مینوال لري او هم خلک په کتابونو سرماتوي. درا ته درې نمونه واخیستل، د ممتاز اورکزي، د سعود بنگش او شاهنواز باقر چې دواړه میدانونه خپل کړی دي. شاهنواز باقر هم د باز خان علمیار د خبرې ننګه وکړه.
اوس ما فکر دا دی چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کوي، ځکه چې اول درته زه خپل کتاب وایم چې ما کتاب که دغه فیسبوک نه وي، زما فالوور نه وي، زما ملګري نه وي، زما مینوال نه وي، نو دغه سوشل میډیا چې دا د اثر نه دی پرې بسته، بلکې زه وایم چې دا ډېره خبره ده. ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو دوه زره درې زره ملګري د هغه کتاب چاپ شي او هغه مثلا یو پوسټ وکړي، خلک خبر کړي، هماغه تقریبا پنځه شپږ زره کتابونه خرڅېږي.
پوهان وایي په ژوند کې یو کتاب ولیکه یا داسې کار وکړه چې خلک پر تا کتاب ولیکي، خو د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس د کتابونو بازار اغیزمن شوی دی. ولې تر شای داسې کسان شته چې د کتابونو د خپرولو او د لیک لوست عام کولو لپاره شپه ورځ کار کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونه جمهوریت، دا خپرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
آیا د پښتنو په ټولنه او د وګړو په رویه کې جمهوری مزاج شته او کنه؟ د پښتو شاعرۍ او ادب په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ د پښتو ژبې سندرې، فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوری اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي؟ په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې ناامني خپره شوه چې د ټولنې د وګړو پر ژوند یې لوی اغیز وکړ. له دې سره سره که تیرې یوې لسیزې ته ولیدل شي، نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه. پوښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې جمهوري دي او کنه؟ په دوبۍ کې میشت شاعر، لیکوال، خبریال، فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د پخوا پرتله د پښتنو ټولنې شاتګ کړی دی او جمهوري رویه پکې کمه شوې ده.
موږ د سوشل میډیا وګورو، د فیسبوک او داسې ځینو وګورو کنه، نو هم پښتانه په یو خبره باندې هسې بیس مباحثې ته تیار نه دي باندې خپل دریځ وړاندې کړي. که تا یو خبره ولیکه ده نو ولټه تا نو په هغې جواب چې کنه په کانزلو کې، په بدو ردو کې، په دې کې به تاله درکوي. لکه نو که موږ وګورو پخوا هم لکه زمونږ حجرې چې کله نه تللي دي، نو په حجرو کې به داسې
خبر جواب مختلف نظروں جان بوجھ کر نے حل کچھ کرنے منہ سے رڈا سے اکڑ چا حجرہ دمن لالا داخل نہ پس زما پر خیال دے پختنوں پر رویو کہ منگا وگرو دا جمہوری مزاج پر دیر زیاد کمے دے
نزار یوسف زئی وای شاو خوا دیر شکال مخ کی د پکلی کی بعد خزو او نجونو میلے وی خو وس دا سی وقت راغله دی چې د سړیو میلی هم نکیږي او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځې پر ضد غلی پاتې شوی دی
چې کله الکوم د نن ډیر شکاله مخ کې زمون پکلی کې په اختر کې باقاعده د جنکو میله و او پاری کې باقاعده جنکو پټات باندې ځنګل کله چې اوس په پرس کو دنیا روان دی لاره موږ څه چلو کو چې هغه د جنکو او د خزو غ میلی خو پیرا بلکې هغه د سو میلیو زونګ لا سلاري او دا څه چلو شو دوه درې سخت دریځه کسان را پاشي دل ټول خلکو نو فرغو دل چې میلا باندې کیږي باقي پښتانه په دې خبر خاموش پاتې شوی دي نو که چېرې پښتو جب د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموش پاتې شي کچر پښتو وطن د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموش پاتې شوی دي پښتنو له احتجاج هغه ماده نه تیرا تاسو ګورئ د پخوا په مقابله کې اوس په پښتنو کې را سخت دریستو کې زیات راغلی دا څه نه دی دا د پاکستان د سټیټ باقاعده پالیسی ده
خو په تیر یو لسیزه کې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژي نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو ټینګولو او پراخولو لار برابر کړه بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه آیا دا ویلی شو چې په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او که نه د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی خو کیفیت یا کوالټي یې خرابه شوې ده
د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو خو داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی د پښتو دغه اوسنۍ موسیقي ته دغه یا دغه تیرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو نو نوي هنرمندان راغلي دي نوي سازونه معرفي شوي دي د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی نو په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی خو زما په ذاتي رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي که نه ډېره کمه راځي یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې خ موسیقي او کی ریکارډ کی ثبت کی خ کلام انتخاب کی خ شعر انتخاب کی رواخ لیغا کمپوز کی به جوړ کی پختنو ته وړاندې کی
نزار یوسف زئی وای د موسیقي د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دی دی وای د موسیقي بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو لګټلو سره یې سروکار وي
دا فنکاران نه دي جی اصل کې دا سې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېر لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي لکه هغه ما ته یو سړي دا خبر وکړه چې پلانچی فنکار د افغانستان لپاره راته خپلې سندرې ویلي نه ما وایي دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي دی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی خو دی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم د افغانستان ذکر کوم د کابل ذکر کوم زما کیسټ ډېر خرڅېږي زما سندرې اورېدونکي ډېر دي دی فکري طور چې کوم دی خبرې ته نه دی تیار لکه نو که تاسو بلیبل اخ ته وګورئ نو په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی په هغې کې چې کوم دی نو دماکي خبرې په هغې کېږي بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی او موږ کوشش وکړو چې د دې لکه مخنیوی وکړو لکه خو موږ په دې کې ناکام شو
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي او دریم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی
یو خو دغه د مارکیټ خبره ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پېښور کې یا پلوري نو د هغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هېڅ سروکار نشته هغوی خپل کاروبار د هغوی مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي نو یو خو دا ده چې هغوی د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي سندرغاړي دي چې بس شوق ته چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپیژني هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري که نه چې یاره ښه شعر کمی دی بد شعر کمی دی زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم نو دغه دویمه خبره شوه او بل زمونږ د پښتنو کې هم که موږ وګورو نو د هغې تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي خلک وپوهېږي په دغه زده کړې وکړي او تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري په هغې کې هم زده کړی وکړي. نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضاو کې نه ده د دې اوسنیو هغو چې
د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري، او زموږ ماشومان به چې کوم نن غره فاتینې نقل کوي، هغه بر جهانگیر خان نه نقل کوي، هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې دوبای کې کیږي، هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنامه داغ دی. دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبرا ډانسران راځي او دلته کې ډانسونه کوي او د نورو جبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي. مونږ چونکې قانونن دا کار نه شو کولی چې هغې منی کړو، خو مونږ چې راکم خلک شوګانې کوي مونږ ورسره سو پیری په جرګه په مرکه تکي خپو ته مور لاس کړی دی، زه نه هم ولې نیولې ده چې خدای ته وګورې دا مرا ولې دا د پښتو لپاره بدې خبره ده. خو مونږ چونکې لږ کسان یو محدود یو، زه هم که ټول پښتانه دې خلاف راپاس شي او پولیس کې بیداری پیدا شي کېدای شي چې د شي مونږ مخنیوی وکړی شو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي، که د موسیقي کیفیت خراب شوی دی نو آیا په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او کنه داسې نه دي شوی؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقې سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګورې، همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده، همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دوی ته بیدارۍ غږ ورکړی دی. تاسو ټول پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ، د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغې ویلي دي او د خپل اولس د را بیدارولو لپاره چې کوم لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی طور باندې بیا هغه شی چې کوم دنو اجد جهد چې کوم دنو هغه صرف د سندرو در حده پورې، د لیک تر حده پورې دی.
د خپل خبرې روښانولو لپاره یوسفزی د وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکار کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګینوالی در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نسل پاټه حکومت کړې وه. دې حکومت چې کوم نن داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خو له خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه راپاسي. موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، موږ کلیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدل چې ته پښتون د پښتو په ګټه کې کوم سیس چې کوم نن هغه پرې فیسبوک یا په دې سیزنو کې شیر کړل.
له هارون باچا مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمهواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي، کنه د ولس د ساتیري فکر وکړي، او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمهواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو د سیمې ته خپلو ستونزو ته وګورو، نو بیا د موسیقۍ یو لاره مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارولی شو چې په دې کې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه ور یادې کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې مونږ یادې کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنا به د هغه چا لپاره وي چې هغوی ژوند هوسایي څه ستونزې ونه لري، نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې د بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دغه یو لاره کېدای شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغې ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو، پوهانو، ادیبانو، هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا چې کوم نصاب دی تعلیمي، باندې چې خو نه پښتو شته نه پکې پښتونولي شته، نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي، نه د خپل کلتور نه خبروي، بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه، د خپل وطن نه، د خپلې خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو موږ د شاعرانو نه ډېره تمه لرو، موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو، موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، موږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملتپال ګوندونو نه. اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کم دي ورور واغه دغه یې نه مایوسه کېږي، هغې ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي، او په کار داره چې هغوی واضحه او پرېکړې خبره وکړي، چې کام ته یو ډار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې ښه جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي، او داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه هغوی که په خپله پډېر نه پوهېږي بل یو پوهه ملګري سره دې صلاح وکړي چې یاره زه دا یو غواړم چې یو سندره نوې ووایم، نو زه ولې باید کوم شعر انتخاب کړم؟ داسې پوهه خلکو سره دې مشورې وکړي، صلاح دې وکړي، او تر هغې وروسته دې به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب، داسې شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر ورته ګټه ورسوي.
اوریدونکو، تاسو د پوهانو لخلې واورېدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوي دي. تاسو دا هم واورېدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، خو د پښتو موسیقۍ، فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې، فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمهواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا و نننۍ خپرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مخه
جمهوریت.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپین